په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شوې د شاین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کړکلې په خپرونه کې حال درکو. بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو د مندرو پاړه د کورونو چارو د وزارت د سرګندونو د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت د ونیزي خبري غونډې پاړه حال درکو. شمالي وزیرستان کې عملیات او دغې په نتیجه کې چې کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي په غاړه راپورونه درکو. دغشان د پاکستان د نوی چیف جسټس ټاکنه او پاکستان کې د ترهګرې د مخنیوي قوانین زمونږ د روانې خبرونې موضوعات دي. پړمبه د عبدالحی کاکړنا د دیو خبرونه
د بلوچستان د کورنی چارو وزارت وایي له 2013 کال راځي په هغه صوبې کې تر 800 زیاتو کسانو مړی موندل شوی دي. په افغانستان کې د اروپای ټون لخوا د انتخاباتو جاج اخیستونکي ټیم د رای ورکونې د مرکزونو د پراخې محاسبې غږ کړی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اوکراین له ولسمشر پترو پوروشنکو سره خبرې کړي دي. د بلوچستان د کورنی چارو وزارت وایي له 2013 کال راځي په هغه صوبه کې تر 800 د زیاتو کسانو مړی موندل شوی دي. بیګا د کورنی چارو وزارت مشال ویډیو ته معلومات ورکړل چې پکې ویل شوی په وژل شوی کې تر 450 زیات بلوچستان او 120 پښتانه دي. خو د اورک کړلسو بلوچستانو د سازمان وایس فار مسینګ بلوچ پرسنز مشر ماما قدیر وایي د وژل شوی شمیر تر زر زیات دی.
دا وخت مجھے تقریباً 10,000 کسان پورته سوی دی لاپتہ دی اور تقریباً 10,000 سے بالا مش مسخ شدہ لاشونه مشتمل سوی دی. دغه کې ټارګټ کلینګ نشته. 1,000 سے بالا ټارګټ کلینګ هم هغه جلا دی.
ماما قدیر د پاکستان امنیتی او استخباراتی ادارې د بلوچ ملت پالو په تشتوونو وژنو او د هغو په مړو په خرابولو تورنوي. خو دې دارو په بیا بیا له دې تورونو انکار کړی. د بلوچستان د کورنی چارو وزارت زیاتوي په خرابو کړل شوو مړو کې 109 کسانو پیژندګلوي تر اوسه هم نه ده سوي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستاني حکومت ژغ کړی چې د تحفظ پاکستان قانون دی بیرته واخلي ځکه چې دا د بنیادي بشري حقوقو او ازادۍ ضد دی. نیویارک میں سازمان د ایشیا مرستیال مشر فیلم کاین د زیارت په ورځ په یو بیان کې ویلي د ترګري ضد دغه مبهم قانون په حراستي مرکز کې د شک پر اساس نیول شوو کسانو پر ضد د زور زیاتی اجازه ورکوي. نوموړي د پاکستان پر وزیر اعظم ژغ کړی چې د دې پر ځای دی یو بل داسې قانون راوړي چې پکې بشري حقوقونه خوندي وي. د پاکستان قومي اسمبلی د چهارشنبه پر ورځ د ترګري د مخنیوي لپاره تحفظ پاکستان قانون منظور کړی. حکومت د رزري چې له دې سره به د ترګري په مخنیوي کې مرسته وسی. پاکستان وایي په افغانستان کې د دوی لاسوهنې تورونه به بنیاد دي. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
دا بے بنیاد الزامونه دي او د اوګډي مدیراسي را روان دي او پاکستان په دغه بیانونو خپل ردی عمل په خشن خودلې دي. موږ د شمالي وزیرستان اپریشن نوړان دي افغانستان ته په پولو د سختو حفاظتي اقداماتو ویلي وو. موږ نشو کولای چې په بشپړ توګه د ډیورنډ کرخه وتړو. البته په دې حفاظتي اقدامات زیاتولې شو.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان پر ضد و نه کارول شي. د تعلیم مبارزي ملالی یوسفزی پر نړیواله ټولنې غږ کړی چې د شمالي وزیرستان له بیکورسو سره دی مرسته وکړي. بیګا د نوموړي لخوا په خبرسو بیان کې ویل شوی چې د شمالي وزیرستان په لکونو خلک کډوال شوي دي چې کورونه خواړه جامع او د ژوند نور اسانتیاوي نه لري. د ملالی لخوا په یو جلا بیان کې ویل شوی چې نوموړي افریقا ته د خپل لومړي سفر پر وخت د هغو نجونو له هوډ متاثر شوی چې په ننګونو حالاتو کې د تعلیم ترلاسه کولو هڅه کوي. پرونی بیان وایي ملالی د کینیا په کلیوالو سیمه کې څو ورځې تیر کړې او هلته د افریقا د هغو 50 میلیون نجونو د تعلیم لپاره د پوهاوی پیدا کولو هڅه کړې ده چې دا مهال لومړنۍ زده کړې به برخې دي. په افغانستان کې د اروپای ټون لخوا د انتخاباتو جاج اخیستونکي ټیم د رای ورکونې د مراکزو د پراخې محاسبې غږ کړی چې په رایو کې د ممکنه درغلۍ پته ولګوي. د اروپای ټیم مشر څارونکي تایس برمن بیګا په کابل کې په بیان کې ویلي د رای ورکونې په 2,828 مرکزونو کې شاید د ستونزمنو هغو شمیر له زیات وی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیشن وایي دا مهال د درغلي د تورونو په لړ کې د رای ورکونې د 913 مرکزونو محاسبه کوي. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن د اوکران ولسمشر پترو پوروشنکو سره خبرې کړې. سپینماني وایي دواړو مشرانو د داسې اوربند کولو پر ډیپلوماټیکو هڅې خبرې وکړې چې بیلتون پالي یې درناوی او روسیې ملاتړ وکړي. بایدن ګواښ وکړ چې روسیې د بیلتون پالو ملاتړ او یوکراین ته د وسوالو لیږدول پای ته ونه رسول نو لار نور بندیزونه به اورباندې ولګوي. بایدن او پوروشنکو پرون دا خبرې پر داسې وکړې چې بهرني مشران د سولې د خبرو بیا پیلولو هڅه کوي. د پوروشنکو لخوا یو اړخیزه اوربند روانه اونۍ تر هغې وروسته پای ته ورسید چې روسیې پلوه بیلتون پالو یې په بیا بیا خلاف ورزي وکړه. اسرائیلی پوځ ویلي د فلسطینی خاورې د توغندیو ورولو په غبرګون د غزې له تراټي سره پر پوله خپل فوجي ځواک زیاتوي. اسرائیل دا اقدام تر هغه وروسته کړی چې تېره ورځ سهار وختي پر غزې بمباري وکړه چې پکې لږ تر لږه یولس فلسطینیان ووژل شول. بمباري هغه وخت وسو چې د شپې پر مهال له غزې ورول شوي توغندي په جنوبي اسرائیل کې په دوه کورونه ولګېدل. په ویانا کې د امریکا یو لوړپوړي چارواکي وایي ایران غواړي چې د خپل اټومي پروګرام لپاره پاخه تړون ته ورسیږي نو باید د یورانیمو د غني کولو صلاحیت په معنا دار ډول کم کړي. دا خبره د چارواکي بیګا د نوم نشودل په شت خبردارانو ته په داسې وخت وکړه چې د ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو په ویانا کې پر دې مخه د خبرو نوې پړاو پیل کړي چې د جولای تر شلمې یو جامع اټومي تړون ته ورسیږي. چارواکو د تهران د یورانیمو غني کولو صلاحیت د اوس په پرتله باید یوازې کسری یا ډیر کم وي. د خبرونو پای
خبرونه مده مشالرونه اوریده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. پروانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غراپورونو هم اوریدل شي. چارواکي وایي په بلوچستان صوبه کې له 2010 کال راهیسې له 800 زیاتو کسانو مړی موندل شوی دي خو بلوچ ملت پالان دا شمیره نه مني.
دا وخت موږ تقریبا 10000 کسان پورته شوی دي لا پتا دي.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي په پیښور کې د ګڼ شمیر ستوندو سره مخ دي
چې دا کریکر پیدا کوي اول با 3 لک 4 لک روپے ضمانت وسراج دي بیا به کریا ته پغیر باندې نه ملاوي کی چا کوم ریټ دي.
او زمنګا په ونی زخ پرونه جمهوریت کې د تحفظ پاکستان په نوم د نوي قانون پاړه وره
زمونگا داخل چی دا با سبا مسیوس کی گی اور دا سبا استعمالی گی چی دا بیگونا خلقو تبا دینا نقصان بسی.
دا سیمیونانی نور راپورنو تفسری هم لرو تر پای دا مشال ریڈیو سروس. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزارت وایي له 2010 کال راهیسې په دغه صوبه کې تر 800 زیات کسانو مړی موندل شوي دي. بیګا مشال لیډو ته په ورکړو شو معلوماتو کې د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي په وجل شو کې تر 450 زیات بلوچان او 123 پښتانه دي. خو د ورکړو شو بلوچانو د سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر ماما قدیر وایي د وجل شو کسانو شمیره تر 0 زیاته ده. تفصیل لکویټه خدایندور ناصر راغی.
د بلوچستان د کورنیو او قبایلی چارو وزارت لخوا مشال رادیو ته د ورکل سوي معلوماتو لمخې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په تیر درنیم کال کې تر 800 د زیاتو انسانانو خراب سوي مړي موندل سوي دي چې 460 پیټه یا نسلان بلوچ 123 پښتانه 101 له نورو بیلبیل قامونو څخه او د 101 نورو خراب سوي مړي په جنګلوي لا هم سوي نه ده. که څه هم دغه وزارت ټول مړي د 800 په شاوخوا کې یادوي خو د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز سازمان مشر ماما قدیر بلوچ بیا وایي یوازې د بلوچو ځوانانو تر زر زیات خراب سوي مړي موندل سوي دي.
دا وخت موږ تقریبا 10000 کسان پورته شوي دي لا پتا دي اور تقریبا 1000 سے بالا مش مسخ شدہ لاشونه مشتمل شوي دي. دغه کې ټارګټ کلینګ نست 1400 سے بالا ټارګټ کلینګ هم هغه جلا دي. دا هغه سړی دي لاش مسخ شدہ لاش کې پورته کړي دي بیا دوی مسخ کړي دي لاشونه مشته ور کړي دي تاس کړي دي چاته شپږ میاست چاته یو کال چاته درې کال چاته پنځه کال چاته شپږ کال بعد هغه مسخ شدہ لاش مشتمل شوي دي.
د ماما قدیر بلوچ په خبره د پاکستان استخباراتي ادارې او ځواکونه د دوی ځوانان تښتوي، پر تشدد کوي او وروسته یې په مرمیو سوري خراب سوي مړي غورځوي. خو د پاکستان استخباراتو او ځواکونو تل دا تورونه رد کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې ځانګړو معلوماتو له مخې په 2014 عیسوي کال کې چې تر ټولو کم خراب سوي مړي پکې موندل سوي، شمیر یې یو نوی دی چې یو کم 24 په کوټه، 26 په قلات سیمه کې، 11 په مکران، 2 په نصیر آباد، 2 په ژوب او 15 خراب سوي مړي په سیوي سیمه کې ترلاسه سوي چې بیا یې هم اکثره بلوچستان دي. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د نورو پیښو تر څنګ له 2010 عیسوي کال راهیسې د خراب سویو مړیو د موندلو لړۍ پیل سوي چې د بلوچو ملتپالو په وینا اوس یې هم په زرګونه ځوانان ترۍ تم دي او ویره څرګندوي چې د دوی هم په مرمیو سوري خراب سوي مړي په لاس ورنسي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پاکستان وایي په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه بې بنسټه دي او دا چې افغانستان سره د ډیورنډ کرخه په بشپړه توګه نشي تړلې، خو د امنیت ټینګښت لپاره یې ګامونه اخیستي دي. دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د اوونیزې خبري غونډې په وخت کړې ده. نوموړي وویل افغانستان خاوره باید د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. تفصیل ریاض موسی خیل راکړي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم هغه تور نرد کړ چې ګنې د پاکستان لخوا افغانستان کې لاسوهنه کیږي. د دې وینا وا
دا بې بنیاده الزامونه دي او د اوږدې مودې راسي را روان دي او پاکستان په دغه بیانونو خپل رد عمل په خشان ښودلې دي. موږ د شمالي وزیرستان اپریشن نه وړاندې افغانستان ته په پولو د سختو حفاظتي اقداماتو ویلي وو. موږ نشو کولی چې په بشپړه توګه د ډیورنډ کرخه وته، البته په دې حفاظتي اقدامات زیاتولی شو او افغانستان ته مو دا هم ویلي چې خپل خاوره د پاکستان پر ضد د استعمال نه منع کړي.
په داسې حال کې چې پاکستان او افغانستان وخت په وخت په یو بل د لاسوهنې تورونه لګوي، د دې مخنیوي څنګه ممکن دی او دې کې د دواړو ملکونو څومره کمزوري ده؟ په دغه اړه مو د سیمه ییزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو. نو دوی
مسله موجوده دواړو غاړو ته او اوسنۍ نه ده د دې ریمودی رئیس دا او خدای دا مشکل هم دی چې د دواړو هیوادونو فوجونو غ صلاحیت دومره قوي ده چې په ځینې سیمو کې چې افغانستان ګیله کې چې دته خلک لته وړي او د افغانستان هم هغه صلاحیت دومره زیات د خپل فوجیانو یا د خارجي قواو په غزینو کې نشته. په کوم ځای کې چې پاکستان دا وکی خود دې حل یو فقط دغه دی چې د خبرو د لارې دا حل شي او کله چې خبره اخبارونو ته راشي، ټلویزیونی چینلونو ته راشي، ریډیوګانو ته راشي، نو بیا هغه بد اعتمادي د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه ورپسې نور زیات.
د یو تپوس په جواب کې ویان دی د شام او عراق په صورتحال افسوس ښکار کړو، خو زیاته اکړه چې عراق کې ټول پاکستانیان په خیریت سره دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي د عملیاتو د پیل پر وخت ورته د پاکستان پوځ اجازه ورکړې وه چې هغه ګاډي چلولی شي چې کسټم یې نه دی ورکړل شوی، خو په خیبر پښتونخوا کې پولیس زوروي. د کډوالو پرون مازدیګر د پېښور د خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې په وخت د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی نه غوښتنه وکړه چې پولیسو ته د دوی د نه زورولو امر وکړي. له پېښوره غلام غوث نور معلومات راکړي.
د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی ځنی خلکو تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د شمالي وزیرستان نه د راوتلو پر مهال د پاکستان پوز دوی له د خپلو نان کسټم پیټ ګاړو د ګرځولو اجازهتنامه ورکړې دي، خو په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو لخوا دوی د دغه نان کسټم پیټ ګاړو په لړ کې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي او زی په زی د پولیسو لخوا زورولې کیږي. دی لړکی د شمالي وزیرستان د میرانشانه یو بې کوره شوي تن موساخان مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د هغه ګاډی د متنو پولیسو په تانه کې ودرولی دی.
پرون زه د بنو نه راتلم، هغه رشن ته لاړ شوی وم، زه بس یې غنه په واپس کې راتلم، متنۍ والا پولیس زه ودرولم. ایسي چو راغلو چې هلکه کاغذان هغه راس کا، کاغذان مې وراس کړل او چې نه تا زه نه پرېږدم. مونږ ته دا مهرباني ده وکړو د وزیر الله عمران خان د حکومت ته میږ وټینه ویر کړي دي چې دې د پوره چې بلا ورسته وي میږ ته په پښتونخوا شي دای خا ورېځه راسوي او د ده پولیس مونږ دینه دا حالات یې را کړی دی.
په پېښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان متاثرینو د پښتونخوا د وزیر اعلی نه غوښتنه وکړه چې پولیسو ته دې هدایت جاری کړي چې د شمالي وزیرستان متاثرین دي نه زوروي.
داجس پرون را روان دی د بنو نه کنه چې کوم چټون آرمی مارمی ور کړی دی کنه دا وګوره په دې باندې په ټول سرحد کې مونږ ته گاډی ازادي هغه ورته ویلې چې نه چټ منم نه آرمی منم نه وزیر اعلی منم چې څوک ته خلاصوي شي خلاص ته کی دا کاسي به عزت کړی دی د کپړې وګوره دینه حال ته پولیس به عزت کړی دی ټول یو حالای د شپې په ولادت کې پتره دو پولیس مونږ دا ورته وای چې پولیس ته د وزیر اعلی خپل غو آینه دا ورته و کی چې د خلک نه تنګای متاثرین کنه په تانا کې چې کوم گاډی ودرول دی دا ځانو نه کنه چټ ور سره دی ټول د وزیرستان چې څومره خالتي کنه ټولې په دې شیټ ګرځاوي.
په پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان د متاثرینو د دې ستونزو په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټري عائشه ګلالۍ مشال ریډیو ته وویل چې د متاثرینو د شکایتو لپاره دوی د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي سیکرټریټ کې یو کمپلینټ سیل قائم کړی دی او چې کوم بې کوره شوي خلک سره کوم شکایت لري هغوی کولی شي چې د ګل د ورځې نه تر د خیالي د ورځې سهار د نهو بجو نه واخله تر ماښام پنځو بجو پورې د یاد کمپلینټ سیل په ټلیفون نمبرونو خپل شکایت درج کړي او دغه ټلیفون نمبرې صدا رنگ دي 0919216405 او 0919216411.
غلام غوس راپور راکو د شمالي وزیرستان د کډوالو په ستونزو باندې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. دا وخت په زرګونو کډوال پېښور تم پکړه شوي دي او دی وایي چې زیاتو کرایو په پېښور کې د کرایې کور اخیستلو لپاره د کاغذي کاروایۍ له کبله د مشکلاتو سره مخ شوي دي. زلان یوسفزی په دغه موضوع راپور راکوي.
شمالی وزیرستان میرانشاه کلی څخه بے کورشی کرامت الله خان مشال رډیو ته اویل چې په شمالی وزیرستان کې د فوزی اپریشن وروسته په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې کرایانی ډیر زیات شوې دي چې ورسره د شمالی وزیرستان څخه بے کورشی خلکو په ستونزو کې سیواوال راغله دي.
یو پېښور کې خونه چې ډیر ډیر زمینه کې مسله دي او پېښور کې ډیره زیاته مسله ده چې د کریک کیر پیدا کوي اول به درې لکه څلور لکه روپۍ ضمانت وسره اجدي بیا به کریا ته په غریر باندې نه ملاویږي چې کوم ریټ دی یا 20,000 یا 25,000 بیا 50,000 70,000 روپۍ باندې یو کریک کور کریاوي بیا به هلته پانه بعد ستاته کور ملاویږي کنه ډیره زیاته ګرانه ده.
د شمالي وزیرستان غلام خان اوسیدونکي حکیم محمد وای چې د زیاتو کرایانو سره سره پېښور کې د کرایې کور اخستو لپاره کاغذي کاروایي لوجه هم بې کوره شوي خلک د ستونزو سره مخ دي.
دا داسې مسالې دي کنه چې کومې پراپرټۍ نه کور نیسي کنه هغه تانه شناختي پټو سټیټ وخلي هغه تانه توار کې چې ما دته کور ورکړلو کنه ځنه داسې خلک وي کنه چې هغه سره خو څه طریقه امریکا نه وي چې مونږ کور وخلو یا داسې وکړو یا داسې وکړو په دې کې ټولو ته ډېر زیات تکلیف.
د شمالي وزیرستان څخه د بې کوره شوي خلکو د دې ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي اسمبلۍ د غړي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف څخه وپوښتل نو د هغه وینا وه
دا خو زمونږ او ستاسو ټولو بهتري لپاره ده چې د هر چا قواعد وي هغه ټول ډاکومنټیشن وي مالک هم باور کوي او کرایدار هم تانه کې خپل ټول ریکارډ ته جمع کوي چې بيدا کسان ما سره رند باندې دي یا په دې وجه دي اني چې وجه یې هغه کې لیکل وکړي او باقاعده افیډیویټ به ور کوي تانه کې چې کوئی او دا خلک دا ما سره سې کېږي. مشکل نه دی مونږه دې کې تاون وکړو دا نه دي چې مونږه آی ډی پی لپاره سپکې سختي او کو بلکې الټا مونږه ګورنمنت هغه فسیلیټیشن ور کوي لګیا دي.
شمالي وزیرستان کې د فوزی اپریشن له عمله بې کوره شوي زیاتره کورنۍ په بنو کې اوسېږي خو ځینې کورنو پېښور 400 او دغه رنګ د خیبر پښتونخوا نور ضلعو ته په شخصي توګه کړي کړي دي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان د قانون وزارت د ولسمشر ممنون حسین په منځوري د سپریم کورټ د نوی چیف جسټس په اړه نوټیفیکیشن خپور کړی دی. د قانون وزارت وایي نوی چیف جسټس ناصر الملک به د جولای په شپږمه نیټه د خپلې دندې حلف پورته کوي. اوسنی چیف جسټس صدوق حسین جیلانی د روانې میاشتې پر پنځمه ریټایر کیږي. د نوی چیف جسټس د عملي ژوند او کار په اړه د رابع اکرم خان راپور.
د قانون وزارت له اړخه جاری شوی نوټیفیکیشن مطابق د سپریم کورټ نوی چیف جسټس جسټس ناصر الملک به په شپږم جولای د ملک دویشتم چیف جسټس په حیث خپل عہدې سوګند په ایوانې صدر کې اوچتوي. سوات سیمې سره تعلق لرونکي نوی ټاکل شوی چیف جسټس په 19 اگست کال 1950 کې په منګوره کې پیدا شوی و. نوموړي کال 1972 کې د ایل ایل بی ډیګری په پېښور یونیورسټي او د قانون ډیګری کال 1978 کې د لندن نه حاصله کړې ده. جسټس ناصر الملک د خپل عملی ژوند آغاز یو وکیل په توګه پېښور کې وکړو چې ورسره پېښور یونیورسټي او خیبر لا کالج کې د استاد په توګه هم کار کولو. نوموړی کال 1993 کې د خیبر پښتونخوا ایډوکیټ جنرل وټاکل شو او په کال 1997 کې د پېښور های کورټ جج جوړ کړی شو. دا شان جسټس ناصر الملک کال 2004 کې د پېښور های کورټ چیف جسټس مقرر کړی شو. د دې ترڅنګ نوی چیف جسټس د سپریم کورټ په هغه ججانو کې هم شامل دی څوک چې پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف لخوا 3 نومبر 2008 کې په ملک کې د ایمرجنسی نفاذ نه پس په کورونو کې نظر بند کړی شوی وو. خو بیا نوموړي ملک کې عام ټول ټاکنو نه پس د پیپلز پارټي په دور کې د خپل عہدې حلف اوچت کړو. جسټس ناصر الملک د هغه بنچ حصه هم وو چې پخوانی صدر لخوا ملک کې د ایمرجنسی نفاذ کردم ګرځولې وو. د دې نه علاوه نوموړي د هغه اوبو رکنی بنچ مشر هم وو چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په جرم کې د خپل چوکۍ څخه لري کړی وو. جسټس ناصر الملک کای مقام چیف الیکشن کمشنر هم پاتې شوی دی. نوی چیف جسټس د تقرر په اړه د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وای هغه تمه لري چې نوی چیف جسټس به د عدلیه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره مهم رول ولوبوي.
یو ډېر ښه ریکارډ لري، یو ډېر ښه تاریخ لري، او داغه نه دا امید کېدی شي چې کوم زمونږ د قانون او د انصاف یا ایډمنستریشن اف جسټس پہ داغه په اړه ته مونږ خو توقعات لرو چې په دې لړ کې به هغه یو مهم کردار ادا کړي، خاص کر چې کوم د جوډیشل سپرمیسی نه یا بیا په خصوصي توګه چې زمونږ په وطن کې کوم د ماتق عدالتونو چې کوم د حالات دي د دې په حواله باندې به هغه دغه ټول خبرې په نظر کې ساتي.
د ذکر د جسټس ناصر الملک به 15 اگست 2015 پوری د سپریم کورټ چیف جسټس په چوکۍ کار کوي.
د رابع اکرم خان راپور مو اوریدونکو. اوس د نوي قانون په اړه باندې چې تحفظ پاکستان په نوم باندې د قومي اسمبلی نه او د سینټ نه منظور شوی دی. د ترهګرې پر ضد د جګړې شدت اگر چې په قبایلي سیمو کې لیدل کیږي. هلته د 2011 کال راهیسې د ایکشنز ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن په نوم یو بل قانون هم عملي شوی دی. نو پښتنه دا ده چې د دې نوي قانون له منظورۍ سره به د دغه زوړ قانون حیثیت څه وي؟ د عبدالحی کاکړ په راپور کې.
د تحفظ پاکستان منظور سوی قانون امنیتی ادارو ته ځینې داسې اختیارات ورکوي چې لمخې د ترګرۍ مخه ونیول سي. لکه د قانون لمخې هر هغه څوک چې د ترګرۍ په تور ونیول سي هغه به ځان په خپل بې ګناه ثابتوي. قانون امنیتی ادارو ته اختیار ورکوي چې یو مشکوک کس تر شپېتو ورځو پورې په حراستي مرکز کې ساتلای سي او دا موده تر نیوی ورځې پورې هم غځېدلای سي. که څه هم د تحفظ پاکستان قانون مقصد د ترګرۍ مخنیوي دی، خو د ترګرۍ جګړې شدت زیات په قبایلي سیمو کې لیدل شوی. هلته وار لمخه د پاکستان ولسمشر په 2011 کال کې د اکشنز ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن په نوم قانون لاسلیک کړی وو. په دې قانون کې هم امنیتي ادارو ته ځینې یو شمیر اختیارات ورکړل شوي وو. پوښتنه دا ده چې د تحفظ پاکستان قانون له منظوري سره اکشنز ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن څه حیثیت دی؟ د عوامي نیشنل ګوند یو مشر سینیټر افراسیاب خټک وایي د اکشنز ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن قانون هم پر ځای پاته دی، خو د ده په خبره باید دا قانون ختم کړل سي او تحفظ پاکستان قانون هلته وغځول سي.
دی قانونی توګه باندې خو هغه په خپل ځای باندې دی، خو هغه وخت چې دا جوړېدو نو دلیل دا و چې دلته کې یو تروریزم خلاف مؤثر قانون موجود نه و او یو خالیګا و. نو هغه خالیګا د کولو لپاره دا ویل شو چې هغه قانون چې تاسو یې اشاره وکړه چې هغه دې جوړ شي. اوس چې کله دا قانون جوړ شو نو په کار دا ده چې هغه قانون ختم کړی شي، ځکه چې دا ټول پاکستان کې لاګو کېدونکی قانون دی او گورنر کولای شي چې فاتح ته وغزبی او په فاتح کې عمل کی دا قانون چې کمزور شو نو دینه پر سي هغه قانون جواز به پاتې کیږي نه
که څه هم د پاکستان آئین وايي د پارلمان لخوا منظور شوی هیڅ یو قانون په قبایلي سیمو نه لاګو کیږي خو د چهارشنبه پر ورځ چې کله تحفظ پاکستان قانون قومي اسمبلی ته وړاندې شو نو د قبایلي سیمو شپږ آزادو غړو له رای ورکولو پر دې اساس انکار وکړي چې ګواکې د دې قانون زیات استعمال به په فاټا کې وسی د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري هم له هغو غړو دی چې د قانون په حق کې رای ورنکړه دی وايي دا وخت د ترګري د مخنیوي لپاره پر قبایلي ولس دوه قانونونه لاګو دي
اغه امرنه لګولې دامرنه لګولې هغه چې بس دا خبره ورکې و دا کې کوم پاور سکیورټی فورسز ته ملاو دا غننه لري چې پوری مطلب لري ته خطر کې څه استعمال هي او موږ غننه د ځا څنګه راغلی یو دا بالکل مطلب دا بم لګوي هغه بم لګوي کوم کې مونږ کې ردا شو مګ کې بګیروي خو دینه دا پته لګی چې دا قانون پر سره قبایل ته جوړ دی او پښتنو ته جوړ دی
کله چې په 2011 کال کې اکشنز ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن لاسلیک شونه د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیې فاټا لایرز فورم د دې پر ضد په سپریم کورټ کې یو درخواست داخل کړی د اتحادیې مشر کریم مسعود وای سپریم کورټ د دې مقدمه اوریدنه ځکه نه کوي چې وای د قبایلی سیمو پاړه د کیسونو د اوریدنې آئینی اختیار نه لري دی وای باید دواړه قانونونه ختم کړل شي
دواړه پکار دي چې ختم شي اکشن ان سیول پاور ریګولیشن څه حاجت نشته ځکه چې التا زموږ رواجونه دي قانونونه دي او التا الریډي تحفظ تا جبکې په ضلع کې چې کم دي دا تحفظ پاکستان ایکٹ جوړ کړه دا غلط دي ځکه جوړ شو چې دا الریډي یو ایکټ دلته انټي ټیررست ایکټ موجود دی کنه دا هغه تحت کارویانې کیږي دا هغه تحت عمل دمل ترمت روان دی هغه تحت چې کم دی کنه عدالتونه جوړ دي نو دا دواړه چې کم دي ایکټونه جوړ کړی دي دا غیر رسمي دي غیر رواجی دي د آئین سره متصادم دي او د عوام پر ضد دي
د پاکستان د بشري حقوقو سازمانونه د تحفظ پاکستان قانون او دا شان اکشنز ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن دواړه د بشري حقوقو ځخه سرغړونه بولی خو حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونه دا دریز لري چې پاکستان په حالت جنگ کې دی نو د تحفظ پاکستان قانون منځورول د وخت ضرورت دی
په پروجیکټ سندیکټ ویب پاڼه کې د پاکستان د مالی چارو په خوانی وزیر شاهد جاوید برکی لیکنه خبره شوې ده د دې کې د کلونو ترزن وروسته 13 میاشتې د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړ د عملیات په ځانګړي ډول دغه بهرنو وسوالو پر ضد دي چې په قبایلي سیمه کې میشتي خو لیکوال بیا وایي د فوج له دې عمل سره په پاکستان کې د کډوالو یو لوی بحران پیدا شوی دی پامیر ساحل د لیکنې مهم ټکی وړاندې کوي
د پاکستان د مالی چارو په خوانی وزیر شاهد جاوید برکیلی کې وسلوال ډلې په قبایلی سیمو کې لپټنځایونو خپل عملیات کوي او د پاکستان په نورو برخو کې لبیرابلو سازمانونو سره تړلې دي د دې خبره د ډلو لاله مخې د پاکستان په څلورو غونډو هیوادونو کې حمله کړې دي په دې هیوادونو کې افغانستان چین هند او ایران شامل دي په هغو مرکزونو کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ وسلوالو په دې وروستیو کې تر ټولو زیات ګواښ پیښ کړ چې د کراچۍ پر هوایي ډګر یې حمله وکړه برکیلی کې کله چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شول نو د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف وویل دوی په عملیاتو کې د خو او بدو وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي په دې ډلو کې د حقانی وسلوالو شبکه هم شامل ده چې د خو طالبانو په نوم یادیږي او دا ډله د پاکستان استخباراتي ادارې ISI روزلې ده او ورته وسله او نور سامان ورکړی دی د پاکستان د خزانې په خوانی وزیر وایي کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان حمله وکړه نو د حقانی وسلوالو شبکې په شمالي وزیرستان کې مرکز جوړ کړ او ISI د دوی دا کار په دې هیله ومانه چې دا ډله به په افغانستان کې تر 2014 زیږیز کال وروسته وکاروي خو دا سې ښکاري چې حقانی ډلې دا ژمنه نه ده ساتلې او دا سودا نه مني او خپل وزبکو ملمنو وسلوالو ته د کراچۍ پر هوایي ډګر د حمله اجازه ورکړه د پاکستان پوځ چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل نو د سیمه اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودل په لکونه وزیرستانیان کډوال شول او د 2009 زیږیز کال د سواد د عملیاتو په څیر بشري ناورین ایجاد شو شاهد جاوید برکیلی کې د خلکو بې کوره کېدل به پر پاکستان لوی اثرات ولري د دې په خبره د شمالي وزیرستان اوسیدونکو کې خای په کیمپونو کې میشت نشي او ډیری یې د پاکستان نورو خارونو او بل خصوص کراچۍ ته ولاړ شي په کراچۍ کې باید حکومتي ادارې د دې خلکو ضرورت پوره کړي شاهد برکی وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو لقبل خای وسلوال هم د هیواد ځنو برخو تخپاره شي او هل تبریدونه وکړي د زیاتوي د وسلوال خای په ځانګړي ډول په کراچۍ کې د تاوتریخوالي او تاوان لامل شي
د پامیر ساحل نم د پروجیکټ سندیکیټ دی لیکنه مهم ټکی ورې دا ورې دونکو په پښتونخوا کې د رنگ شېبېلا د ماسپخین یونیو بجه کیدون کې د عبدالحی کاکړ نه بعد د وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رسټو رته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د بلوچستان د کورنی چارو وزارت وای په تیرو درې نیمو کلونو کې په صوبه کې تر 800 د زیات کسانو مړی موندل شوی دی. بیګا د کورنی چارو وزارت مچال ریډیو ته معلومات ورکړ چې پکې ویل شوی په وجه سوی کې تر 450 زیات بلوچستان او 120 پښتانه دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د تحفظ پاکستان قانون د بیرته واخلي ځکه چې دا د بنیادی بشري حقوقو او ازادۍ ضد دی. نیویارک میش سازمان د ایشیا مرستیال مشر فیلم کاین د زیارت پروس په بیان کې ویلي د ترګری ضد دغه مبهم قانون په حراست مرکزونو کې د شت پر اساس نیول شوو کسان پر ضد د زور زیاتی اجازه ورکوي. پاکستان وای په افغانستان کې د دوی د لاسوهنې تورونه به بنیاد دي. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تسلیم اسلم د اونې خبرې غونډې پر وخت وکړه. د تعلیم مبارزي ملالی یوسفزی پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د شمالي وزیرستان له بیکورسو سره دي مرسته وکړي. بیګا د نوموړي له خوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې له شمالي وزیرستان په لکونو خلک کډوا شوي چې کورونه خواړه جامع او د ژوند نورې اسانتیاوې نه لري. په افغانستان کې د اروپای ټولنې لخوا د انتخاباتو جاج اخیستونکي ټیم د رای ورکونې د مراکزو د پراخې محاسبې غږ کړي چې په رای کې د ممکنه درغلي پته ولګوي. د اروپای ټیم مشر څارونکي تایس برمن بیګا په کابل کې په یو بیان کې دا خبره کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د داسې اوربند کولو پر ډیپلوماټیکو هڅو خبرې وکړې چې بلتون پاډ یې درناوی او روسیا یې ملاتړ وکړي. اسرائیلی فوج ویلی د فلسطینی خاورې د توغندۍ ورولو په خبرګون د غزې لترانګي سره پر پوله خپل فوجي ځواک زیاتوي. په ویانا کې د امریکا یو لوړ چارواکي ویلي چې ایران غواړي چې د خپل اټومي پروګرام لپاره په خطرون تور سيږي نو باید د یورانیمو د غنو کولو صلاحیت په مانادار ډول کم کړي.
مهم خبرونه مورده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول او سرزی اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار سراج زهیر ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي دا غینه ته مهمه برخه وړاندې کوي. دلته په پراګ کې منور شاه ځنې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ روس پړه خپل ادارې کې وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد روان ضربي عذب اپریشن کې ډیره کامیابی ترلاسه شوې ده چې ورسره د وسلوالو حوصله پریوتی او دوی اوس د تیښتې لار ګوري. د شروع په ورځ میرانشاه کې د کاروای دوران 13 وسلوال وجلې شو او د دوی 15 پټن ځایونه یو تربیتی مرکز میډیا سینټر او په زرګونو راکټي تباه کړې شوې. دا شان 12 وسلوال حکومت ته سلامي شو چې ورسره دغه شمیره یو ډیر شتا ادری مخ کلی کې چې د پرلپسې کاروان لوجی وسلوال د پوز جواب نشي ورکولې نو ځکه بدوی د خپل انتقام د پاره پام خلکو او ودانو حمله کوي او دغه خبره استخباراتي ادارو ټولو متعلقه ادارو سره شریکه کړي هم دا چې د سکیورټي تنظیمات ته سخت کړي شي او هر څوک تر اوسه داسې قسمه کاروایی نه ده شوی. خو بیا هم دا خبره لپامه وستل نه دی پکار او د ملک امنیت لړکی د پولیسو رینجرو اف سی او قانون نافذ کوونکو ادارو سره سره عام خلکو لا هم په شکمنو خلکو نظر ساتل پکار دي ځکه چې دا زموږ د ټولو شریک ذمہواری ده. ادریا اخري کې لیکي چې ضربي عذب اپریشن او د دې د کامیابی او د دې کامیابی د نړۍ یو شمېر ملکونو ستایلي سیوای افغانستان نه حالن کې د دې اپریشن کامیابی په خپل د افغانستان په مفادو کې ده نو باید چې افغانستان هم خپل رویه کې بدلون راولي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشرق پانه خپل ادارې کې لیکي نړیوال بینک خیبر پختونخوا کې د طبي اسانو ورکولو منصوبه د دریو کالونو پر راکمولو د یو کال کولو فیصله کړې ده او دغه رنګي تی لړکی ګراند د 1500 میلیون ډالر نه 1.2 میلیون کړو کوم چې د خیبر پختونخوا لپاره د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا چې صحت او تعلیم دوه بنیادی سانګې دي او په دې کې د بدلون لپاره صوبایي حکومت داوی هم کولی خو د دې فیصلې وروسته د صوبایي حکومت لپاره دا د اندېښنې وړ خبره وګرځیده. ادریه زیاتوي چې د ولس د شکایتونو ازاله کول او بدلون راوستل یقینا چې ګران کار دی خو که وکتې شي نو چرته هم تیر وختونو کې د نړیوال بینک لخوا داسې فیصله نه ده شوې نو دارنګ د نړیوال بینک لخوا دا فیصله او د دې تحفظات د توجه وړ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال خپل یو مقاله کې لیکي د شمالي وزیرستان نه چې د پوځي عملیاتو له وجې کوم خلک بې کوره شوي، هغوی وای خپل سیمو کې یې د وسلوالو له وجې ژوند ډیر په تکلیف و. خو زیاتره کډوال وای چې دغه وسلوال د پوځي عملیاتو شروع کېدلو نه وړاندې د سیمې نه وتلي دي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب په نامه دغه عملیات د تیرې میاشتې د 15 نیټې نه شروع شوې، چې اول پکې د جنگي جازونو او هلیکاپټرونو په ذریعه د وسلوالو خلاف کاروایی کېدله او د تیر ګول د ورځې راهیسې پوځ ازمکني عملیات هم شروع کړي دي. ورځپاڼه لیکي د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو کې زیاتره اوس هم په ویره خبرې کوي او اندېښمن دي چې کېدې شي د دې عملیاتو نه پس بیا وسلوال دغه سیمې ته ورشي. د سپینوام سیمینا بې کوره شوی یو تن وای دوی ډیر ویریږي، څوک هم چې د طالبانو خلاف خبره کوي او یا کوم معلومات ورکوي بل ورځ یې سره د تن نه غوڅ شوی وي. دا کډوال وای وسلوالو طالبانو د قبایلي سیمې بنیادي نظام یعنی جرګې او مشران ختم کړي دي. ورځپاڼه وال سټریټ جرنال د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو په حواله لیکي په سیمه کې ګڼ شمېر وسلوالې ډلې موجودې وي، یعنی بهرنیان چې پکې ازبک، تاجک او د چین نه ورغلي یو غور وسلوال شامل وو، او د دې نه علاوه په ځایي وسلوالو کې هم دا معلومول ګران وو چې د کومې ډلې سره تعلق لري، ځکه چې هلته د طالبانو هم یو شمېر ډلې وي لکه تحریک طالبان، حکومت پلوه ګل بادر ګروپ او حقانی نیټورک. بلخوا یورو ایشیا ویو نومې ادارې خپل یو ریپورت کې ویلي د منځنۍ ایشیا د هیوادونو حکومتونه د نشه یي توکو په تجارت کې لاس لري. د یاد ادارې په وینا د غربي نړۍ لخوا د هر ډول مرستو باوجود د افغانستان، تاجکستان او ازبکستان ترمنځ سرحدونو باندې د نشه یي توکو د مخنیوي هڅې په مکمله توګه بریالي نشوې. یورو ایشیا ویو خپل یو تفصیلی ریپورت کې د افغانستان او منځنۍ ایشیا د هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کوي. دا ریپورت وایي دغه وستي ایشیایي هیوادونو کې د نشه یي توکو سمګلینګ د ریاستي ادارو په نگرانۍ کې کیږي، چې په کې ریاستي اهلکار نشه یي مواد د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کوي او د وړو وړو سمګلرانو نه نیول شوی نشه یي توکي هم د ضایع کولو پر ځای خرڅوي. بل اړخته دغه هیوادونو کې چې ریاستي ادارې کله سیاسي مشران بدنامول غواړي نو د نشه یي توکو د سمګلینګ تور پرې لګوي. دغه وجه ده چې د 1991 کال راهیسې په منځنۍ ایشیایي هیوادونو کې تر دې دمه کوم لوی سمګلر نه دی نیول شوی او نه هم په لوی مقدار کې کوم نشه یي مواد ترلاسه کړی شوی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د جیمز ټاون سړنیز ادارې د هند هغه اندېښنو ته کتنه کړې ده چې د روسیې لخوا پر پاکستان د پوځي هلیکاپټر د خرڅلاو د ممکنه تړون له خبر سره پیدا شوې دي. په لیکنه کې راغلي کې یوې خواته د تړون د نوې ډیل لپاره د اندېښنې وړ دي، نو بل خوا د خای چې ماسکو له اسلام آباد سره دوه اړخیز تعلقات ښه کول غواړي. د دې لیکنې مهمه برخه د ملیحه امیرزاده نه وره.
په امریکا کې د جیمز ټاون فاونډیشن په نوم یو سیډنیزا اداره لیکي په دې وروستیو کې د روس لخوا پاکستان باندې د هلیکاپټرو د خرڅولو په حق له د مذاکراتو اعلان هند خپه کړ چې کېدی شي د ماسکو لپاره منفي نتیجې ولري. اداره لیکي د ماسکو اراده کوسو هم وي. دا واضح ده چې دغه د روس په لاس کې یو موقع ده چې خپل پخوانی پالیسیان بدل کړي او له پاکستان سره تعلقات ښه کړي. د اسلام آباد او ماسکو ترمنځ ښه تعلقاتو د جوړولو خبر د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د قومي سلامتۍ مشیر سره تاج عزیز تکړه وا. پاکستان دعوا کوي چې ایم ای 15 د هلیکاپټرې د هند خلاف نه بلکې د مخدره موادو کاروباریانو پر ضد استعمالول غواړي. اداره لیکي د روسي وسلو خرڅونکو روستیخ نولوګي ویلي چې روس همیشه په جنوبي او جنوب ختیځي ایشیا کې د خپلو وسلو اخیستونکو شمیر پراخول غوښتل دي چې پاکستان هم پکې شامل دي، خو بیا هم هند خپل اندېښنې په ډاګه کړي دي. د روسي رسنو د رپورټونو تر مخه هند روسي چارواکو ته ویلي دي چې په هند کې د حکومتونو د بدلون په وخت د ماسکو لخوا له پاکستان سره د تړون په اعلان هند هوسه دي. که څه هم د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي د روس مرستیال وزیر اعظم دیمتری روکو سینتا ویلی دی چې ماسکو د نوې دلی او باوري ملګری هیواد، خو بیا هم په هندي رسنو کې د وسلو د یو خودکفیل سند پر جوړولو ټینګار تر سرکو شوې دي. اداره لیکي که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزه آزاد تجارت د یو غړې تحقیقي ډلې په جوړولو رضامندي خودل شوې، خو له پاکستان سره د روس ته ممکنه تړون خبر دغه حسې یو خواته کړې دي. اداره لیکي پروستو کې د هند بحري ځواک یعنی وي ته په وخت او بجټ کې د نننه جهاز وړون کې لویه کشته په ور کولو کې د روس پاتې راتلل هغه سدي چې د هليكوپټر د خرڅولو د خبر سره د هند غوسه راپارولې ده. د دې ترڅنګ د روس لخوا په چین د وسلو د خرڅولو خبر باندې هم هند خوشاله نه دي. اداره د پاکستان د دفاعي صلاحیتونو په زیاتولو کې د روس مرسته د نوې دلی لپاره د اندېښنې خبره بولي چې ورسره روس ته هند په دفاعي مارکیټ کې یو لویه برخه له لاسه ورکولی شي.
د پاکستان د سیول ایویشن اتارټي چارواکي وایي د قطر هوایي شرکت د نننا د پېښور د باچا خان پر هوایي ډګر خپل کار او پروازونه بیا پیل کړی دي. قطر ایرلاینز د جون له 24 پر هغه هوایي ډګر خپل ټول خدمات ځنډولو. د دې لامل دا و چې هغه ورځ پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د ناستې پر وخت ډزې شوې وې چې پکې یوه ښځه وژل شوې وه او دوه کسان ژوبل شوي وو. تفصیل خالد خان په دغه راپور کې راکړي.
پیخور هوائی ڈگر کی دا سیول ایویشن ٹرمینل منیجر لطیف الحق اویل چی پیخور هوائی ڈگر سر نزدی دا پی آئی اے پیو الوتکا دا ڈزو رستو بارانی الوتکو باچا خان هوائی ڈگر تخپل پروازونا زندولیو چی بیا رستو گلف ایرلائنز او ایر اریبیا خپل الوتونا شروع کریو او دا قطر ایرویز خپل پرواز دا زیارت تورزینا بیا پیل کو.
دو ایرلائنز خو لوگوں تے ریلیکٹنٹ ہو لیکن قطر ایرویز خپل آپریشن شروع کو ننے دا غیرو فلائٹ چی دینو آفتر ویک سسپنشن دې نو غي دې زن اپریټ کو او دا نور ایرلاینز هم لګیا دي هغه په خبر باندې دا کوي لګیا دي هغه سکیورټی چې کوم خلک دې غي لګیا دي په دې باندې سوچ کې ان شاء الله ډیر زره غي هم واپس راځي.
په خبرته دا قطر ایرویز د الوتونو په حق لا لطیف الحق اول چې دا سکیورټی په وجه با قطر ایرویز اوس د اورځ پرانا کې خپل پروازونه کوي.
قطر ایرویز هفته کې درې فلایټ هغه کې جمعرات او هفته او د پیر پرواز باندې نو دی دی دا کړو چې په صرف دومره شو چې دی یو ګنټي دو دغه راوته نو زده چې ډے لایټ کرا جی لوګو ته ارلی مارننګ چې کوم مخکې وو فلایټ دو دونی بجې راته نو اوس 5 بجې ارایول دی او 4 بجې دی ډیپارچر نو 6 بجې شون بس لک فرق سره دغه خو په بارا دغه یو احتیاطي تدبیر مو ته دی چې ډے لایټ کې نو لوګو ته زیات سکیورټي وایز ای ته پدې کې ځان سیف کاری.
په خبرته دا بارانی الوتکو د پرواز ځنډولو وروسته نه صرف د خیبر پښتونخوا او د کبالی سیمو تعلق لرونکو مسافرو ته تکلیف وو بلکې د الوتکو ته مالی نقصان هم کېدو ځکه چې لطیف الحق په وینا د دغه الوتکو چارواکي په پیښور کې هسي ناستو او بلخوا د اسلام آباد په هوایي ډګر د جهازونو درش په وجه هم دې تستونزې وې. د زیاته کړه چې امارات ایرلاینز سعودي او اتحاد ایرلاینز به هم ډیر زر پیښور ته خپل الوتونه بحال کړي. دا یادونه ده چې په 23 جون د پیښور هوایي ډګر سره نږدې یو کلی نه د پی ای په جهاز ډز شوی وی چې یو زنانه په کیمړه او دوه تنه ټپیان شوی وو. دا پیښور د کینټ پولیسو مشر اس پی فیصل کامران په وینا دا هوایی ډګر سره نږدې خو شاکلو د خلکو نوملیکنه او ډاکومنټیشن کړی دی او دا غلطه د سکیورټی انتظامات د مخکې په نسبت سخت کړی شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین بشر گردی مکمل ختم
افغانان چھو پاڑی بے شک چھو
دیر سخت را بانی تیرا یہ ہر چکے
جیسا مکالنہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
بی بی سی د خپل خبريال الیاس خان یو لیکنه خبره کړې ده چې پکې دی وایي په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو مخکې وسلوال له سیمې وتلی وو او افغانستان ته تللی دی. لیکوال د سیډونکو له خولې وایي په وزیرستان کې د روانو عملیاتو هدف د وسلوالو په بشپړ توګه ختمول نه بلکې د هغو د افغانستان پر لوري شړل دي. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
د بی بی سی خبریال الیاس خان لیکي په شمالي وزیرستان کې میډیا نسته او د هر ډول معلوماتو سرچینه یوازې د پاکستان فوج دی. د دې په خبره د پاکستان فوج په ډزو کې د وسوالو د وژلو د زینو ټنلونو او د ماينونو د وړو کارخانو د مندلو خبرونه ورکړي خو د حقانی نتورک د تحریک طالبان پاکستان او د ځینو نورو بهرنیو جنگیالیو د لوړپوړو او منځنۍ کچې د قمندانانو په اړه خاموشه دی. الیاس خان وایي تازه شواهد دا دي چې زیاتره ډلې وار لمخه له سیمې وتلې دي. د ده په وینا باور کېږي چې ډیری یې د افغانستان خوست ولایت ته له هغو لارو تللي چې تر کاروایي دوې هفتې لمخه د پاکستان فوج ورباندې خپل عسکر نو درولي. دا شان د حقاني ډلې کسان هم کېدلای سي په همدغه طریقه له سیمې وتلې وي، ځکه دوی په خوست او کورم ایجنسی کې پناګاوي لري. د الیاس خان په وینا ځایي وسلوال طالبان او د دوی اتحادیان یعنی افغان طالبان اوس هم د میرانشاه په شمال او جنوب کې په آزاد مټ ګرځي را ګرځي. د بی بی سی خبریال په خپل رپورت کې پر مخ لیکي د ځایي طالبانو مشر حافظ ګل بهادر، د ملا نظیر د ډلې مشر بهاول خان او د تحریک طالبان پاکستان سجنا ډلې د پوځي کاروایي مخالفت نه دی کړی. د خبریال په وینا د پاکستان چارواکو هم داسې یو اشاره نه دور کړی چې ګواکې غواړي دغه سیمه پوره کنټرول کړي. دا شان د په وینا فوج په وانه کې هم په نظر نه راځي. نو د الیاس خان په وینا د ټول تصویر ته په کتو سره داسې ښکاري په شمالي وزیرستان کې مځکني کاروایی په داسې وخت کې کیږي چې د حکومت ټول مخالفین لمخه لسمې وتلې دي. د بی بی سی خبریال الیاس خان د ځینو کارپوهانو له خولې لیکي په شمالي وزیرستان کې د روانو فوجي عملیاتو مقصد لیوې مخې د وسلوالو لمنځه وړل نه، بلکې وسلوال د افغانستان پر لور شړل یا تت پرک کول دي. نو خبریال الیاس خان په دې نتیجه رسیږي چې له فوجي کاروایي څخه د پاکستان لوی مقصد دا دی چې خپل سرحدونه له هغو پاکستان مخالفه ډلو څخه خوندي کړي چې د نیټو د ځواکونو له افغانستانه تر وتلو وروسته په ممکنه توګه د هیواد ته راتللی سي.
عبدالحی کاکړ راپور مورید اوردونکو اوس وخت شوی زمونږ د ونیز خبرونه جمهوریت. جمهوریت خبرونه کې تحفظ پاکستان قانون په اړه له سیاستوالانو پوهانو سره بحثونه شوې دي. په خبرونه کې به ووري چې دا قانون ولې سنټ او قومي اسمبلی منظور کړو، د دې قانون اثرات څه کېدای شي. د خبرونه پامیر ساحل باندې کوي.
تحفظ پاکستان قانون څه ډول قانون دی؟ په دې قانون کې څه راغلي دي؟ د پاکستان سینټ او قومي اسمبلی د دې قانون د مسودې ولې مخالفت وکړ او بیا شاوخوا ټولو ګوندونو ولې منظور کړ؟ د بشري چارو پوهان د دې قانون څه ډول اثرات ویني؟ د پاکستان ساتنې قانون به د هیواد پر جمهوریت څه اغېز ولري؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جون پر 13مه نیټه د پاکستان سینټ د تحفظ پاکستان په نوم د قانون ترمیمی مسوده منظور کړه. تر دې مخکې په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو د دې قانون مخالفت کړی و، خو بیا ټولو منظور کړ. د جولای په 2مه نیټه د پاکستان قومي اسمبلی هم د پاکستان د ساتنې قانون په غوڅ اکثریت منظور کړ. دا قانون د پاکستان دننه د ترهګرۍ او نامنۍ د مخنیوي په موخه جوړ شوی دی. په دې قانون کې ځینې مهمې خبرې دي چې پر هغو به د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې په ټولیز ډول خبرې وکړو. لومړی خو په قانون کې له پاکستان سره د جګړې یا د پاکستان حکومت رنګولو یا د رنګولو د سازش په تور خلک نیول کېدای شي. امنیتي ادارې چې پکې پولیس، پوځ او نیمه پوځي امنیتي ادارې او استخباراتي امنیتي ادارې شامل دي، هر کس د ترهګرۍ کولو یا پلان کولو د شک په اساس نیولی شي او تر دوه میاشتو یې عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې په بند کې ساتلی شي. په ځینو معاملو کې امنیتي ادارې تر دوه میاشتو هم مشکوک کس په بند کې ساتلی شي. دا قانون د امنیتي ادارې د 15 یا تر هغې د لوړې درجې یا ګریډ افسر ته اجازه ورکوي چې د شک په اساس پر یو کس ډز وکړي، هغه وولي او ژوبل کړي. که وشتل شوی کس مړ شي نو د هغې امنیتي ادارې لکه پولیس یا پوځ لوړپوړي چارواکي به د ډز کوونکي افسر په اړه پلټنې کوي. د وشتل شوی یا وژل شوی کس کورنۍ هایکورټ یا سپریم کورټ ته هم تللی شي. دا قانون د غیر ملکي دښمن په نوم یوه اصطلاح هم استعمالوي چې موخه یې د هغو مشکوک کسانو نیول او یا پر هغوی ډز کول دي چې د پاکستان وګړیتوب نشي ثابتولی او یا هم د پاکستان وګړی نه وي. تحفظ پاکستان قانون د انټرنیټي جنایتونو لپاره هم کارآمده دی او پکې ویل شوی چې له پاکستان نورو هیوادونو ته په ناقانونه توګه تګ هم جرم دی. تحفظ پاکستان قانون به تر دوه کلونو عملی وي. په پیل کې د پاکستان د سینټ د حزب اختلاف غړو د دې قانون سخت مخالفت وکړ،
خو وروسته منظور کړ. په سینټ کې د اپوزیشن شاوخوا ټول غړي وای په شمالي وزیرستان کې روانو پوځي عملیاتو او په پاکستان کې د امنیت وضعیت په کتو یې د قانون منظور کړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د سینټ غړي سید اقبال مشال راډیو ته وویل د پاکستان امنیتي حالاتو ته په کتو ورته د ګوند مشر آصف علي زرداری د دې قانوني مسودې د منظوري ویلي ول.
گرفتار
آزاد غړی همایون مندوخیل وویل دا قانون اوس په هغه شکل کې نه دی چې څنګه وو نو ځکه یې منظور کړ.
تاسو معلومه ده قومي اسمبلی څخه دا ډیر وختي پاس شوی اوس دا سنټ کې پاس شوی نو ډیر وخت ولګېدی اواز دا و چې دې باندې د اختلاف اعتراض ولې د ټولو اوس په کوم شکل کې دا پاس شوی دی دا اگزیکټلی هغه شکل کې نه دی. دا یو ترمیم پکې کړی دی ډیر ترمیمونه پکې اوس دا اپوزیشن څخه کوم اعتراضات هغه ټول هغه کړی دی ایڈریس کړی دی اور هغه تحفظات نه رکلی هغه شکل کې نه دی. اوس
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د سینټ غړی عبدالرؤف لالا وای په پیل کې دوی دا قانوني مسوده ځکه نه منظوروله چې د دې منظوري د بشري حقوقو د سرغړونو اندېښنې پیدا کولې خو تر ترمیمونو وروسته دا خطر کم شوی دی.
دا تر کوم پښتون او کړه دا خبره په کې راتله چې دا د انساني حقوقو بنیادی دغه چې د غفلت کې موالیشن اون سي هم دا وجه چې دا په سینټ کې پر دې باندې مشکل تحفظات پر دې باندې ښکاره کړل او سینټ کې مو په لومړي ځل د دې منظوري ور نه کړه او په هغه ټول بل کې سره مو خپل ډېر بهترین پاکې ترمیمات شامل کړل. هغه ترمیمات لپاره به یو کمیټي جوړ شوی چې سینټ د پارلماني ګروپونو نمایندګي پکې کې وا هغه د ډېر پراخه جایزه په دې معنی واخیستله او اخر کار چې کوم ترمیمات شو د قومي اسمبلی ته وړاندې کړ او نن قومي اسمبلی دا ترمیمات پر وړاندې چې دا بل بیا منظور کړی دی نو دا ترمیمات بعد چې د کوم بنیادی انساني وایلیشن چې وال هغه خطر چې ته ډېر د پورګو کنټرول کړ شو.
لا عبدالرؤف لالا مې چې پښتنه وکړه چې په قانون کې خو سم د 15 گریډ یا تر هغه د لوی درجه افسر پر مشکوک کس ډزې کولای شي نو یا دا عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژنه نه ده. دی وايي قومي اسمبلی دا سپارښتنه کړې ده چې د 15 گریډ افسر ته د ډز اجازه ورکړل شي ځکه چې هغه پو انسان وي. دی وايي په قانون کې د ترهګرو مختلفې درجې هم دي.
قومي اسمبلی کوم ده پاک کښ فارشات کې خبر ده مو چې د 15 افسر ځای باندې د 15 گریډ د 15 گریډ کو آیو سمجھدار او داسې افسر دي او د دې علاوه هم بیا د دې درې څلور کټګوري دي چې ګوا د بار بار ویل باوجود
خود قومی وطن گوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای پر مشکوکه کسانو ډز کول دوی اندېښمن کړي دي چې دا قانون په ناسمه توګه استعمالیدای شي او بې ګناه خلکو ته تاوان رسولای شي
او شوټ ایټ سایت بغیر وارنټ سرچ او دا شیزونه چې دي دا زمونږ لپاره لګ هغه دي چې سره دا به زمونږ دا خیال دي چې دا به سبا مسیوس کیږي او دا چې به استعمالیږي چې دا بے گنا خلق تباہ دینا نقصان رسی.
شیرپا زیاتوی چې د دې ډول قانون هیڅ ضرورت ځکه نه و چې تر دې مخکې د ترهګرۍ ضد قانون موجود وو. د تحفظ پاکستان قانون د جابرانه قوانینو یو ډول ګڼي.
انټی ټیررست ایکټ یو قانون شته دا غي نه پس دا پروټیکشن والا قانون جوړول او په دې هغه کې راوستل زموږ په خیال هغه شانتي دي افادیت بنی یو اضافي قانون با ڈراکونین قانون وجود شی اور داغے آغا شانتے افادیت بنی درینا بہتر ادارا چی پولیس خپل ایفیشنسی خو کی لا انفورسنگ ایجنسی خپل ایفیشنسی خو کی نو بذات خود معاشرے کی با بہتر طریقے سرا هغوی فرق راوستي شي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن شریک مشر کامران عارف وايي تحفظ پاکستان قانون به په هغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې زیات کړي.
لا انفورسمنت ایجنسی تر دا ته اختیار ورکړی شوی دی چې کوم زموږ په نظر کې دا د بشري حقوقو خلاف او د سره د خلاف ورزياني دي. کوم داسې کوم اختیارات ورکړی شوی دی په دې لا انفورسمنت ایجنسی ته چې هغه په شکل دنیا باندې په خلکو باندې گزار کولې شي داس کولې شي دا داسې اختیار دی چې کوم نه دی ورکول پکار او زموږ په نظر کې دا غلطه ده. دا داسې چې کوم زموږ قانون مطابق شهادت د قانون مطابق کریمینل پروسیجر کوډ مطابق تیر تحفظات کی خلکو د پاره چې هغه سرکار حکومت مقدمه چلای نو هغه بلاشه اختیارات یا بلاشه چې کوم پروټیکشن دي تحفظات یا واپس راځي شي دي نو دې سره زموږ په نظر کې واه چې تاسو فیر ټرایل نشي ملایلی دي لکه مقدمه چې په چا باندې کیږي هغه به زیات مناسب طریقې سره نه کیږي او خلک په خپل ځان هغه سنت کول نشي
کامران عارف وایي دا قانون پرته له قبایلي سیمو د ټول پاکستان لپاره دی. دی زیاتوي چې پوځي عملیات هغه وخت کېږي چې حکومت خپل عملداري او یا هم قانون عملي کول غواړي او که قوانین په خپله له خلکو حقونه واخلي نو بیا د پوځي عملیاتو ضرورت نه پاتې کېږي.
دا روغ پاکستان کې ډېر ځایونو کې کوم دی هلته کې د سره اړو قانون نشته لکه کوم چې زموږ قبایلي سیمې دي هلته خو داسې قانون سره څه زیات فرق نه غورځېږي ځکه چې هلته اول نه سرول او فلان نشته او باقي ځایونو کې چې شته نو هلته کې مو نومره نقصان کېږي څومره چې باقي پاکستان کې اصلي خبره چې موږ کوم دا ملیټنسي خلاف حکومت اکشن کوي نو د هغې په نظر کې د هغې یو وجه ده او هغه دا ده چې رول آف لا استبلش شي چې د قانون عملداري هلته کې راشي او کوم دې دپاره موږ خپل قانونونه چې کوم موږ حقوق ورته خلکو ته او هغه موږ ولې نه ختم کړو زما په خیال
پختون ملت پال مشر افضل خان لالا د تحفظ پاکستان قانون په تناظر کې وایي د دې فکر خاوند دی چې زورور تل کمزوري استحصالوي.
دنیا کې چې دا څومره تباهي ده د دې بنیاد دا دی چې زورور چې کوم دی د کمزوري استحصال کوي اکسپلوډیشن کوي مټور د بې مټو استحصال کوي لوی ملک د وړو کې ملک کوي او دا یو داسې لار ده چې دا ټول منی ایکسپلوټیشن چې کوم دی دا شامل دی چې د دې په نتیجه کې د کمزوري نه هو د مال لاړ شي هغه د ذهني کوه دونه ودرسي لکه څومره چې کوم څوک استحصال کوي د کمزوري.
لالا وایي ده د هسپانیې په میډریډ کې د ترهګرۍ مخنیوي نړیوال فورم ته د وینا پر وخت ویلي ول چې د نړۍ انسانان ټول مساوي دي خو په نړۍ کې ستونزې د دې له کبله دي چې پر قوانینو عمل نه کیږي او بنیادي انساني حقونه انسانانو ته نه ورکول کیږي.
صرف لالا چې موږ عمل نه کوو موږ وایو چې موږ به انسان کوم دی دا یو رونی دا یو خلک دی دا دیگه هر قانون و هر مذهب اوندا منی چې دیگه تور او سپین او دنگ او چیتا و دا نشتا دا یو برابر دی موږ دا طریقه دا دنیا نکی نو بدلی پا خوش ما دی چه دنیا کی دیگه بیشیلی دا بدمنی دا او دا پا دنیا کی بیشیلی و بدمنی دا نو دا زمان گا منطقه چکم دا دیگه زیاده دا دا طول انلوی تکلیف چکم دی نو آغا افغانستان و پاکستان و هندوستان تا دی.
افضل خان لالا وایي تحفظ پاکستان قانون یوه اداره پر نورو هغو غالبوي نو د دې له کبله جمهوریت نشي عملي کېدای.
چې یوه اداره په بل باندې د ورغورېدو اراده لري عملي کېدای نه کېږي او نه جمهوریت راتلی شي. جمهوریت چې کوم دی په جمهوریت کې به د قانون احترام کوي او په قانون کې به د یو بل یعنی د محکمو چې کوم قوتونه دي او د هغې فرایض دي د هغې کې به حال کېږي نه نو بیا خو راځي.
لالا زیاتوي چې جمهوریت په اساسي ډول د حزب اقتدار او د حزب اختلاف یو بل له منلو او د یو بل درناوي معنا لري خو په پاکستان کې دا کار نه کیږي.
جمهوریت بنیاد دی د حزب اختلاف هغه له احترام ورکوي د حزب اختلاف لیډر د حزب اقتدار په لیډر پسې ګڼي او دا احترام کوي. مونږ حزب اختلاف سره مونږ نو حزب اختلاف حزب اختلاف مونږ مونږ الله یې خیام ممبري خپل وخت په دې راځي چې قوم د محمدي چې قوم سره فیصله وي نو دلته کې هو
اوریدونکو تاسو واوریدل چې کڅه هم د پاکستان پارلمان د دې هیواد د تحفظ قانون منظور کړی دی، خو د بشري چارو پوهان او ځینې سیاستوالان نظر لري چې دا قانون نه یوازې د بشري حقوقو سرغړونو ته لار برابروي، بلکې له جمهوري اصولو سره هم په ټکر کې دی. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسیدلونه او بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه مشمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پردې اورې رخانه مونږ
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټول نه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اوریدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې